قلمونه ستړي مشي په کابل کې د مسبخین دوه بجې شوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د رنګونو ژوند پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اجمل ان په پاکستان کې کوربه وي د خبرونه موضوع هم د زموږ پر اهمیت او د چې څنګه ونه ګټه پورته کیږي په دې باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وکړئ او د چې په غرغې سیمه کې هستئ او هلته زنګلونه دي هغې په اړه خبرونه کې معلومات ورکړي. خو تر هغې وړاندې پوه شو خبرونه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن وویل چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره د چاودنې د قربانیانو شمېر لسو ته لوړ شو. په دې ځان وژونکي برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟ یونما په یو بیان کې چې له فرانس پرس سره یې شریک کړی دی وایي په دې حمله کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي او 350 تنه ټپیان شوي دي. د طالب چارواکو غالباً هغه بریدونه کم اهمیت ښیي چې د دوی رژیم ته ګواښ پیښوي. دوی ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې له نړیوالو او له خلکو سره یې کړی وي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅنډنې کوي چې له طالبانو سره به د هغه حساب واخلي چې دوی اوس مهال له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څنګ یې وروستي انتحاري حملې ته هم خبرګون ښودلی دی او دای د تاوتریخوالي یوه شتناکه بېلګه بللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس په وینا کې دغه څرګندونه کړې دي. تر دې مخکې د اسلامي همکاري او سازمان هم د ښځو پر زده کړو کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سره ګډونه بللې ده. طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او هم یې په دې وروستیو کې د نجونو پر مخ پوهنتونونو دروازې وتړلې. ناټو خپل یو شمېر اکتشافي الوتکې چې اوس په جرمني کې دي رومانیا ته شل اوکراین سره ګډه پوله لري لیکدوي. ټاکل شوې ده چې دا الوتکې د سه شنبې په ورځ د رومانیا پلازمېنې بخارست ته ورسیږي او د څو اونۍ په مخه به هلته تیروي. ناټو نن په بیان کې وویل چې دا الوتکې به په سیمه کې د روسي پوځي فعالیتونه څاري. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغې پریکړې ته غبرګون ښودلی چې د دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل غبرګون کې ویلي دي د استرالیا د پریکړې ناهیلي او په زغرده متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دوی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه لسه راغور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي.
د ژوند رنگونه درنو دستانو ستړي مشه د ژوند رنگونو د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اندهر کله کوم. ژوند بلا بل رنگونه لري خو هغه رنگونه چې په ځنګلونو کې او د طبیعت سره تړلي واقعا خولي او په زړه پورې رنگونه دي. د افغانستان ګڼې سیمې داسې شته چې په ځنګلونو پوښلي دي او د افغانستان ډیرو نورو ولایتونو ته ترې لرګي او نور په ځنګلونو پورې تړلي مصنوعات صادرېږي. خو په دغه سیمو کې خلک څه ډول ژوند لري، ځنګلونه په ژوند کې څومره ارزښت لري، له ځنګلونو څنګه ګټې اخلي، په کومو برخو کې کاروي، نننی د ژوند رنگونو کې په همدې غږیږو. په لومړۍ برخه کې په نورستان او همدارنګه په د افغانستان په خوست او پکتیا ولایتونو کې د دوو قومي مشرانو سره خبرې کوو. مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی چې د ځنګلونو په ارزښت او په کارونه باندې پوهیږي. همدارنګه وروسته به په خپرونه کې قومي مشر موساجان زدرانم چې یو تن ځنګل لرونکی دی دام را سره یوځای شي. له دوی سره به په لومړنۍ برخه کې د خلکو د ژوند په اړه د دوی د ژوند په اړه وغږیږو چې د ځنګلونو شاوخوا څنګه ژوند کوي او ځنګلونه په ژوند کې په کاروبار کې څومره ارزښت لري. وروسته بیا د پوهنتون له درې تنو استادانو سره په دوهمه نمایي کې په دې بحث کوو چې ځنګل ساتنه باید څنګه یې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې ځنګلونه زیات شي وساتل شي او په چاپیریال کې څه اغېز لري. د ستیر سره مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن او قومي مشر موسی جان زدران دواړه یوځای شوي، دواړو ته هرکلی وایم. مولوی صاحب عنایت الرحمن، له تاسو نه به پیل کړو، تاسو راته اول د خپل ځان په اړه ووایئ، چیرته اوسیږئ، څومره وخت کیږي په نورګرام کې اوسیږئ، دغلته د ژوند او شرایطو په اړه باندې راته ووایئ، او له ځنګلونو سره د سروکار په اړه هم راته ووایئ.
مننه خدای تعالی مو عزتمن لره. زه خو تقریبا پیدایش مې په نورګرام ولسوالۍ کې شوی دی، نیکونو اجداد په همدې وطن کې اوسیږو، الحمدلله. نورستان ولایت کې دا خو نوې ولایت شو، پخوا موږ د لغمان ولایت سره مربوط وو. تقریبا زموږ ولسوالۍ نورستان ولایت لغمان په نوم باندې یادېده. په دې وروستیو کې چې بیا نورستان ولایت شو او زموږ د ولسوالۍ نوم هم بیا نورګرام شو، نو زالته ډېر مودې څخه هلته پاتې شوی یم او د هماغه ځای باشنده یم.
ښاغلی عنایت الرحمن، دغلته د نورستان سیمې په اړه باندې ویل کېږي چې ډېره په ځنګلونو پوښلې ده، خصوصا د نورګرام ولسوالۍ په اړه باندې راته ووایي، په دغه سیمه کې څه ډول ځنګلونه دي او خلک کلي څنګه دي، د ځنګلونو منځ کې دي، د ځنګلونو نه لرې دي، په څه ډول یو 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 طبیعت لري؟
الحمدلله، نورستان ولایت بیا بالخصوص نورګرام ولسوالۍ غرونو ټول په ځنګلونو پوښل شوی دی، ډېر ښایسته منظرې لري. اکثر سیمې چې کوم دی نو د ځنګلونو مابین کې کورونه دي، خلکو ځنګلونو مېز کې خلکو باندې دي، ډېر ښایسته منظره لري. الحمدلله موږ خوشحال یو، طبیعتا خوشحال یو، هوا یې ډېره پاکه وي او نور استفاده ترې ډېرې کېږي، نو خلک د دغه ځنګل څخه ډېرې ګټې ترلاسه کوي.
مننه مولوی صاحب. زه به اوس قومي مشر موسی جان زدران ته ورشم. زدران صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، اول راته د ځان په اړه باندې ووایئ، تاسو یو تن ځنګل لرونکی په کومه سیمه کې او اوسیږئ، د تاسو د ولس او خلک له ځنګلونو سره تړاو څه دی، په نږدې دي، ځنګل ساتنه څنګه کوي؟ نو هم د ځان په اړه راته ووایئ، هم په دې اړه راته ووایئ، مهرباني وکړئ زدران صاحب.
سلامات زیان صاحب، تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د افغانستان ټول زبرګری ولس سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په خپل د سپیر ولسوالۍ په خواوشا کې په اړوندو کلو کې کلی کې زما تولد شوی دی، او اوس د اوس حال لپاره د فعلاً لپاره د نادر شاه کوټ ولسوالۍ ته کډوال شوی یو، او دلته سګنه لرو. او موګه او زموګه منطقه معمولا غرنې منطقه ده، او غرونه تبان زمونګه خوست او دلوی پکتیا غرونه لکه د پخوا څخه په دی خوا ونو او بوټو پوښل شوي وو، خو بدبختانه چې زمونګه ځنګلونه د شاه محمد ظاهر شاه له وخته را په دی خوا د دغه غرمشتي ولس د نورو عایدو د نستو نه لرلو په صورت کې دا ځنګلونه قسمن ووهل شو. پخوا د چتراشو کاروبار و چې ډیری د پاکستان طرف ته تللو. دغه ځنګلونه په هغه وخت کې هغه ونې چې د لمنځې او د نختر په نامه یادې دي یو وارې هغه ووهل شول، او بیا وروسته وروسته زمنګا د همدغه منطقو د خلکو د چیټ عاید چې په هیڅ حساب بیا وروسته دغه د لرګیو د سونګ د موادو د خرڅلاو لپاره ځنګلونه پرې واندازې پرې ووهل شو، چې بیا دغه مسلې زمنګا ځنګلاتو ته ونو ته یو څه نه څه ضرر ورساوه. او د پڅان کې د خلکو د نه پوهاوی یا د پوهې د کچې د ټیټوالي په صورت کې نورې یوازي ونې هم کې ننول شوې چې هغه تشه ډکه کړي. خو تر دغه وخته پورې لږ لږ ځنګلونه اوس هم قسمه والکی که څه هم د اسلامي امارت په راتګ سره خوشبختانه د لوی پکتیا په چوکاټ کې نور سیمونه هم لږ لږ خبرېږم. خو زمونږ نږدې خواوشا چې مونږ ترې هوا لرو د غرونو یا د ونو وهل منع شوي دي او دا ډېره نیکبختي ده. ځنګلونه خو د یوه ملک ملي شتمني ده چې د خاورې د تخریب نه د مخریبي په خاطر باندې د هوا د ککړتیا نه د هوا د ککړتیا د تصفیې په خاطر باندې د اوبو د زیرمې په خاطر باندې همدا رنګه د هوا د ښوالي او د منطقې د ښکلا په خاطر باندې ډېر رول لري. نو موږ زه په خپله د دغه غرمشت منطقې اوسېدونکی یم او د فعلن دپاره د نادر شاکور په ولسوالۍ کې چې نسبتا له ځنګلاتو نه لږ څه فاصله لري په همدغه منطقه کې اوسېږو.
مننه.
هیله مو ده چې
زدران صاحب وروسته به په دې وغږېږو چې غرمشتي خلک چې د ځنګل سره تړاو زیات دی له ځنګلونو سره څومره په ساتنه کې رول لوبولی شي او تاسو یې که څه هم ځینو علتونو ته اشاره وکړله. زه به ورشم مولوي صاحب عنایت الرحمن ته دی د نورستان د نورګرام ولسوالۍ نه دی. مولوي صاحب دغلته د خلکو استفاده مثلا تاسو د دغې ځای د اوسېدونکي په توګه له ځنګل نه هغه روا یا سمه استفاده د خلکو څه استفادې دي په کومو بڼو باندې له ځنګل نه ګټه اخلي او د دوی په ژوند کې مثلا دا اوس د تاسو په ژوند کې څومره ځنګل هغه ګټې او هغه پر ځای باندې چې تنه ګټه اخیستل کیږي لکه د مالچر لپاره لکه د سون له خاشاکو لرګیو دپاره او نور شیان دپاره دا څومره مهم دي دغلته خلک څه ډول چلند کوي له ځنګل سره؟
عمومی ډول نورستان ولایت کې منګه د ځنګل څخه اول خو منګه د سوان لرګي د همدین استفاده کوو. فیرن د پاره برق نه لرو غازات غازو الته کې مایات خاص روات شوی نه دی او همدارنګ کورونه ور باندې جوړو د کور د چت لرګي شو دروازې شو کړکۍ شو د دغه شان څخه ورنه استفاده کوو. د هغې پرته منګه د دغه د ځنګلاتو نه پلونه جوړو چې متاسفانه تر اوسه پر نورستان کې د باسازي نه دی شوی. اکثر پلونه زمونږ د لرګو دي. همدارنګه منګه د جرندې په برخه کې ډېر استفاده ترې کوو چې د اوس نوې ټیکنالوژي سره خلک آشنا نه دي. د اوبو په سر باندې مونږ جرندې جوړو نه هغو کې مونږ ډېره استفاده کوو. همدارنګه د نور وسایلو کې چې پخوا به مونږ د هغې نه کټونه جوړولو کټوي مو جوړولو همدارنګه د خوراکي اسبابو کې چې مونږ د خوراکي سامان آلاتو کې مونږ به ترې استفاده کولو میزونه دي چوکۍ دي دغه اوس هم ترې استفاده کیږي په نورستان ولایت کې. دا چې نورستان ولایت مختلف نوع ځنګلات لري یو قسم نه دی لکه سیړې ونې دي نختر ونې دي همدارنګه د جلغوزو ونې دي ډېر داسې مسمیر ونې هم پکې دي چې فعلاً دپاره مونږ د بعضې ونو نه لکه د مالو دپاره د سیړو ونو نه استفاده کوو. د ژمي موسم کې یوازنی خوراک د مالونو چې دی د سیړو ونو پاڼې دي چې هغه همیشه بهار ونې دي چې اوړی او ژمی هغه شنه وي. خو په دې ژمی موسم کې مونږ اکثره چوپانان چې کوم دی نو د دغه مالون دپاره د سیړي ونو څخه استفاده کوي. همدارنګه مونږ کمربندونو کې کله چې مونږ یو دیوال چارپیرو موقت دیوال په شکل باندې همدغه د سیړي ونو نه استفاده کوو د دوی د ځنګل نه استفاده کوو. علا هذا القياس هغه مسمیر ونی چې جلغوزی دي چون نورستانیان عاید ډیر کم لري کرکې لزمکه ډیر کم ده. دغه د الله لوی نعمت چې نورستان ولست الله تبارک وتعالى بخلې دي په کال کې یو موسم دی باندې د جلغوزو راځي چې هر کورنۍ یو سلمنه 200 منه 300 منه شپیتو نه ټیټ نه دی، نو خلک عاید ترلاسه کوي. نو یعنی ډېر مختلف برخو کې نور استفاده درې کوو. بعضې ونې موږ داسې دي چې هغه موږ کش ورته وایو، لکه باربندې کې ترې استفاده کوو. ډېر مختلف لرګي دي.
مننه بروسته په دې باندې وګغېږو چې څنګه د ځنګل ساتنه مخکې زدران صاحب وویل پکتیانا یا خوستنا چې هلته په تیرو څو کلونو کې ځنګلونه کم شول، ځکه څه قاچاقبران ووهل او څه عامو خلکو د عوایدو د نشتوالي له کبله. تاسو نه به بیا وروسته په نورستان کې وپوښتو. یو اورېدونکی دی، څه وایي؟ له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ، د تاسو غږ خپرې کړئ.
کوم زه کدلی زدران یم او مولوی صاحب ته چې کوم د زدران کومې مشر دی، زدران صاحب ته سلامونه یم، تاسو ته سلامونه یم.
وعلیکم السلام، سلامت اوسئ. وای نظر مو وای، موږ په افغانستان کې دغه د ځنګلونو په اړه باندې غږیږو. د ژوند رنګونه پروګرام دی چې ځنګلونو کې خلک
کولوزه د ځنګلي علاقې سره تعلقات لرم. لکه زدران صاحب بوټي یاد کړل چې نکتر وی سرپ وو خنګ وو دا کې خیرن نیو غوړیشتای وو په ګان شمیر چړای وو دا ځنګل خاتم شوی. ما خدا پښتنه ده د کومي مشر نه او چې په دې ځنګل کې وس خاتم کړو چې کوم ځنګل وبدي چې برنونه وشي چې کوم یو یو پټای وو ډېر کولی پټی وی. دا غته زدران خدا سره غرونه دي داسه لکادو کچیرته امنیت روغای ان شاء الله رحمان روبي شي امنیت راغلایم دای چې خالک به دلر لرزای ناراضي التا به ډېر بچات وشي ډېر پیسې
خدا خپل وای خو خپل وای دغه سیمه خلک وای د زنګلونه خپل وحید دي په ځای چې نور ونه کینې دغه تل کم تر لا داسې کم او قومي پرګرشته چې زنګلونه بیرته راجوړ کی الګ تر لګ نور ونه وهل شي.
بالکل قومي پرګرشته وي دا خون توند توند نغله ځای چې کومه مې وانه سي هغه باندای کومه ما خپل علاقہ دا په ګانش مې ډیر علاقہ دا او چې نو نور بوټي ولای کیږي چې کوم وچ نو غل ځای یاد سول د پره ولای کیږي او کوي نو ولای شي دا خل کومه گزارا وکړ کوملای صاحب چې دا خبره نور ګرام نو وکړه چې په دې باندې د خلک کاروبار او روزګار دای کدا غرونه دی ونه وې د لرګي د خرڅ نه کو یا دا غدای دا ځنګل ونه وای دی خلک خو یو پتاي دی همدا پښتنه ایتا سنام
ماننه
صاحب نه مولای سي
ماننه د خبرونه
دا د ایتو گزاراو د مجبورین ولا کیږي صاحب دا غرونه
په د خبرونه په دویمه برخه کې یعنی یو څو د کیولسته دی پانتونونو دوه متخصصان چې هغه د ځنګلاتو په اړه باندې تحقیقات کړی دي، څېړنې کړی دي. له دوی سره بیا بحث کوو چې څنګه کېدلی شي عام افغانان ځنګلونه وساتي. اوس په دې برخه کې په دې باندې غږیږو چې پوښو چې هغه سیمه چې هلته ځنګلونه دي هلته خلک څه ډول ژوند لري. مننه د تاسو نه چې را سره په خبرونه کې یو ځای شوي. زدران صاحب تاسو ته بیرته راځم. تاسو راته دا وایي چې ولی دغه د غرمیشتو خلکو ورزنی ژوند کې لکه مخکې چې د مولوی صاحب عنایت الرحمن هم تشریح کړ ځنګل ډېر ارزښت لري، پس دومره ارزښت چې لري دغلته باید یو قومي حسابونه واوسي چې هم ځنګل وساتل شي او هم تنې خلک ګټه واخلي. ولې ووهل شول زیاتره ځنګلونه؟
مننه خان صاحب. لومړی خو د کتلی خان هغه احترامات او سلامونه ته وعلیکم السلام وایم. دا چې ځنګل اوس وخت خلک د ځنګل په دغه ملي شتمنۍ په قیمت باندې پوه شوي دي. دغه ښه مثال یې زمونږ د خپل قوم چې د تنګیز ادارې په نامه یادیږي او یا د شمال د ادارې چې د دوامد ولسوالۍ د نادر شاه کوټ ولسوالۍ او د سپیر ولسوالۍ په بر کې نیسي. د دغه درې ولسوالۍ په اړوند قومونو چې ټول زدران دي مونږ پریکړه کړې ده چې بدله هغه به هغه مالچر چې پخوا مرواج وو چې وړې ونې چې راشنه کېدې د مځکې نه لکه ځنغوزی او لمنځ او نختر او دا نور نورې مختلفه انواعو د ونو دا بیا خوري مونږ همدغه هم منې کړي دي او په ټوله کې مو د ځنګل د وهلو مخنیوی کړی دی. فیصله قومي فیصلې مو کړي دي چې ځنګل د نور نه وهل کېږي. دا چې دا اوبه په دې وختونو کې خلک کو کې دا یو مرحواج لفظ دی چې اوبه ظالم شوي د اوبو یا د سیلابونو توانونه د همدغه ځنګلاتو د وهلو او د نشتون له امله کېدای شي ووسي او په همدې ترتیب باندې هغه حاصلات چې پخوا به د څېړیو د نورو شیانو له درکه د خلکو لاسو ته لاسته ورتله بالخصوص د زرغوزیو حاصلات چې مولوی صاحب هم یادونه وکړه زمونږ په غرونو کې د لوی پکتیا په غرونو کې په ګڼ شمېر اندازه باندې د زنغوزیو ونې شته دي چې د خلکو تقریبا تر زیاتې اندازې پورې د دوی د ژوند عمده تکیه همدغه د زنغوزیو حاصل دی.
زدران صاحب دغلته کله نا کله د قومي شخړو ریپورټونه راځي چې تر ډیره پورې سببونه دغه د ځنګلونو ویش یا له ځنګلونو استفاده ای. دا سیرات ساده په ژبه باندې کیسه وکړه چې د ځنګلونو او د ځنګلونو استفاده د ولسونو ترمن څنګه ویشل شوی دا ولې کله نا کله د قومي شخړو سبب کیږي.
بلان صاحب ځنګلونو کم خلق کم قوم په کومه منطقه کې پروت وی د امغه هر قوم خپل حد معلوم دی چې مونږه ټاک ورته وایو ټاک به هر ځای نه حدود دي او دغه ځنګل په دغه لوی پکتیا کې د سړی په سر یعنی ډاډای ورته وایي یو سړی یو ډاډای دی نو کچ چاڅو سړی ولرل وړه او لوی نو دغه د غره دی وډه دی حق لري چې هر سړی یو ډاډای ځان دی پر مثلا یو پلار دی پنځه زامن یا شپږ زامن لري دغه به شپږ ډاډي په دې غره کې لري نو دغه قوم د سړیو په سر باندې خاخر ویشي کله نا کله دغه ستونزې چې را پیدا کېږي کله نا کله داسې د تېروتنې په حساب باندې د اشتباه په حساب باندې او کله نا کله هم د بعض نورو خصومتي مسایلو په اړوند باندې دغه شخړې رامنځته کېږي چې بیا یې قومونه د خپلو دودونو په دغه کې په درشل کې حالوي او کله نا کله بیا داسې غټې شي چې هغه شته نظامونو ته هم سر وباسي دغه ستونزې کله نا کله دلته شته.
مننه.
مګر مونږ بله
سلامت اوسئ مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن ته ورځم د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی. خغله عنایت الرحمن دغلته په نورګرام کې تاسو د ځنګلونو کیسه وکړه حتمن به پکې واشي ژوي هم یي کنه دا واشي حیوانات او لکه لیوان او زمریان او داسې شیان شته دغلته په دې ځنګلونو کې
ډېر مختلف نو ژوي وجود لري نورستان ځنګلونو کې اکثره هوسۍ مختلف نو هوسۍ چې شاخدار هوسۍ دي به شاخ هوسۍ دي همدارنګ مرغان دي مختلف نو مرغان وجود لري نورستان واقعا یو طبيعي ښکلا لري د افغانستان لپاره یو خاصه یو بیل نمونه ساحه ده چې ټول دنیا سیاحین باید راشي او د نورستان د غرونو څخه لیدنه وکړي. لکه دا نورستان خو واقعا چې دا نوم ورته خودل شوی دی په هغه وخت کې یو خاص پام شوی دی د خلکو ته چې دغه ساحه ته کوم نوم ورته کې خودل شي یقینا چې هم مختلف نوع ژوي دي.
مولای صاحب خپل کلا دسی په دې خپل ژوند کې کلا نا کلا دسی او ناشنا ژوي سره چې نور خلکو کم لیدلې دي ور سره مخ شوی داسې کومه خاطره یا کیسه دی یادې چې شه دی لیدلې په دې ځنګلونو کې چې مخ کې دی نو لیدلې یا لک تر لګ عام ژوند نه دی داسې شه کراته وای
دغه شانته موسم چیرې شي خلک ټول په کورونو کې وي او غرونه هم ټول لوارو په خلی شي وي یو قسم مرغۍ دی چې تاج په سر دی او د چرګانو نه د لوی چرګانو نه غټ دی موږ ورته تاوس وایو تاسو پښتو کې به ورته سنو ماخلي دا بیا غره کې لار ورکی کله چې لار ورکی دا سیمه تخته کیږي نو چې دې سیمه تخته شي دا ماشومان وی کوزوانان وی ورپسې منډي وی په دیوارو کې ډیر خون کوي چې دا خره ورپسې منډي وی دین بیا حاتمی ضروری کیږي ما دغه موسم دی چې خلک دغه موسم کې ترې استفاده کوي او بیا کله چې وړه موسم راشي خلک بیا د زرکانو په سیزي څوک یې اخکار د پاره راوړي او څوک یې همداسې خرڅلاو د پاره خو هلته کې خاص تر اوسه پورې رواج نه دی شوی. البته همدا کور کې ساتلو د پاره راوړي او د خوراک د پاره اخکار کوي.
مولوی صاحب دا ست څه د تاسو د نورګرام د زنګلونو د ساتن د پاره د تاسو په قومونو کې شته دی چې دغه د نورو سیمو لکه د پکتیا، خوست یا د افغانستان په شمال کې د زنګل لرونکو سیمو یا غرمیشتو سیمو خلک یې له تاسو زده کولی شي د زنګل په ساتنه کې؟
بله 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 مشره، موږ د ناغا په نوم باندې یو تړون لرو، هغه کلی په کلی تړون وي. اگر که د کلو حدودات لکه څنګه چې مشر ویل حدودات معلوم وي، موږ البته د سړی په سر باندې کوم حد نه لرو، بلکې د درې په سطح باندې حدودات دي. هماغه درې خلک ترې استفاده کوي، چون دا غرونه خود خدای دی او د بیت المال دی او د مرکزی حکومت پورې تړاو لري. البته په خوا به زمونږ مشرانو قصه کولو چې کله نورستان د افغانستان سره یو ځای کېده، بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې هغه ورته یو سند ورکړی و چې ستاسې ځنګلونه او ستاسې دغه جایدادونه به دولتي کېږي نه، دا به ستاسې په ملکیت شخصي کې پاتې وي. نو له پخوا څخه زمونږ رواج دا دی چې موږ یو ناغه لرو، نو هم د اوړي دپاره لرو او هم د ژمي دپاره لرو. د ژمي موسم کې موږ چون د سړي د ونې څخه یوازې د پاڼو څخه استفاده کوو، نو موږ بیا غرونه ټاکو خپل چوپانانو ته چې دغه غر وهي او هغه غر مه وهي.
او دا بیا څنګه دا بیا خلک عملي کوي
دغه موسم راشي؟ بلیا
وای وای دی وله موسم کې
به موسم راشي، بیا منګه دا د شړې ونی وحال ور باندې بندو، نو یوازې شنه بوټي چې کم زغونیږي بعد هغه نه دی استفاده وکي. او کله هم چې یو څوک ناغې نه تجاوز وکي یو مال ور نه اخلو، هغه د کلی کې د هر ون د هر قوم نه یو یو کس نماینده بکیوي، هغه خلک بیا دغه مال اخلي خپل کې سره تقسیموي. په دې سیستم سره زمونږ د نوسان غرونه ساتلی شوې دي
او خلک دغه ناغه ملکی او دغه یعنی دا د دې سبب شوې دي ځکه په زیاتره ځایونو کې ناغې می پریکړې می قومي تړونونه می خو بیا م ملکی گینا، یعنی په نورستان کې واقعا د دې سبب شوې چې خلک ځنګلونه ونوي.
ډېر اطاعت کوي، زمونږ د ناغې د پاره ډېر زیات اطاعت موجود دی. کله چې ناغه می سره شي نو فکر نه کوم چې داسې څوک سرکش پیدا شي، ځکه چې مالی توان ډېر زیات وي، هم دې د وجه نه څوک زړه نه کوي.
مننه کوم مولوی صاحب، له تاسو سره به خدای پاماني وکړو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زراعتي او امدارنګا د زنګل لونو د برخي څو کارپوهان غږو. زدران صاحب تورسما د قومي مشر مساجان زدران دی د غرمیشتو سیمو څخه دی. زدران صاحب د نورستان عنایت الرحمن صاحب ځینې خبرې وکړي، تاسو د سیمې خلک له دې نه څه زده کولی شي؟ فکر کوئ چې دا شیان د تاسو په منطقه کې هم کېدلی شي چې ځنګلونه وساتل شي؟
بله افغان صاحب، د همدغه مولوی صاحب د څرګندونو نه موږ هم لکه یو کافي چې اخیستی وي، او فکر کوم له پخوا په افغاني ولس کې د غرونو د منطقې د اوسیدونکو دغه دودونه وو چې خپل ځنګلات باید د نورو شیانو چې د دوی دپاره په کار راتله، لکه چارتراش او لکه فرض مثال دستکونه چې پخوا به خلکو د کورونو په پټولو کې ځینې ګټه اخیسته، د دې په خاطر به یې هم ساتلې. او دغه غرونه دغه څېړۍ یو قسم دانه تولیدوي چې موږ پرګي ورته وایو، د ځنغوزیونو نه ډېر غټ دي، هغه هم ډېر بختور شی دی او ډېره قوتمند ده یو میوه ده. نو د دغه په خاطر چې دغه رموت او زوته ورکي، د دې په خاطر به یې هم ساتل. او موږ اوس د دغه اوسنی شرایطو په نظر کې نیولو سره بیرته مو پیل کړی دی، داسې یو څه په دولتي کچه هم کومې این جی او داسې همکاري کړې ده چې د چارمغزو ونې په هماغه منطقو کې چې هلته ونې وهل شوي دي بیرته یې کېنوو، او په یوازې چارمغز کېنوو.
او د ځنغوزیو یو پروژه هم زمونږه د دوه منده په ولسوالۍ کې تر کار لاندې و. په خوا په دغه تیر نظام کې اوس هم امیدواری شته چې همدغه د ځنغوزیو دانې چې بیرته شنه شوي دي د همغه پروژې د مسلکي کسانو لخوا نه روزل شوي ده او ویشل کېږي په غرونو کې ایښودل کېږي. او هله من یو چې ورو ورو دغه مسله د ځنګلاتو د
بیرته راجو زدران صاحب
هغه پورې سره
مننه. ما مخکې وویل چې موږ د خبرونې په دوهمه برخه کې د څو تنو متخصصانو سره په افغانستان کې د ځنګل ساتنې، د ځنګلاتو د بیا احیا، همدارنګه د آمدنې په اړه باندې بحث کوو چې راسره وصل دي. خو تاسو نه زه یوه وروستۍ پوښتنه دا کوم چې په دغه منطقه کې پخوا واشي ژوي وو، لکه مخکې مې چې د نورستان له مولوي صاحب نه مپوښتل، اوس هم دغه پخوا څومره ژوي وو او اوس هم دغه تعداد شته دی نشته دی که ځینې نسلونه یې ورک شوي؟
والا ان صاحب په دې خندا وکم او که ژړا وکم په دې اړوند باندې چې بدبختانه له دغه خاورې نه انسانانو فرار وک او انسانانو کوچ وک پاتې داغه چې بیا حیوانات بدلته څنګه تکیه شوي وای او یا به تکیه شي. ډیر ښایسته حیوانات دلته په دغه ځنګلاتو کې وجود درلود چې حتی د نړۍ په کچه یې نمونې نه وې. داسې حیوانات په دغه زمونږ په غرونو کې وو او اوس هم یو نیم نمونه شته، مګر بدبختانه چې دغه درې څلوېښت کلنه غمیزه د دې باعث شوه چې زمونږ نه تنها ژوي بلکه انسانان له خاورې نه فرار وکړي. تر زیاتې اندازې پورې حیواناتو فرار کړی دی، منطقې لغړې شوې او د جنگونو زیاته خساره وړوله دغه اړخ د ځنګلاتو ته او زمونږ د افغانستان د ملي شتمنۍ ته.
مننه کوو موساجان زدران، یو تن قومي مشر چې د سپیرې ولسوالۍ له قومي مشرانو او څخه وو او همدارنګه یې په سیمه کې راسره د ځنګلونو د دود، د ځنګلونو نه د خلکو د استفادې او همدارنګه د ځنګل ساتنې په اړه خپل نظریات شریکول. له مولوي صاحب امان الله عنایت الرحمن نه چې د نورستان نورګرام ولسوالۍ قومي مشر وو لاغه مننه کوو. دواړو سره خدای پماني کوو. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو باندې اورېدلی شي. د ژمنې سره سم د خپرونې دوهمې برخې ته راځو. مخکې له قومي مشرانو سره خبرې وکړې، همدارنګه له ځایي اوسیدونکو سره وغږېدو، د ځنګلونو د رنګونو په اړه باندې وغږېدو او دا د ژوند د رنګونو پوښتنه ده خپرونه ده. اوس راسره د استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخې استاد دی، همدارنګه استاد شفیع ګل شفیقی د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو استاد دی، دوی راسره وصل شوي دي. ښاغلی عابد، ما مخکې له نورستان او همدارنګه په موساجان زدران سره خبرې وکړلې، دوی دواړو د خپلو سیمو د ځنګلونو په اړه راته وویل او دا د غرمیشتو خلکو د ژوند په اړه باندې راته وویل. تاسو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلاتو اوسنی وضعیت په اړه باندې راته ووایئ چې څنګه دی، دا څومره له خطر سره مخ دي، د ژغورنې خواته روان دي، د تخریب خواته روان دي، مجموعي وضعیت څه دی؟
په لومړي سر کې خو ډېره مننه کوم له تاسو څخه چې یو داسې برنامه مو په کار واچوله، یو داسې پروګرام، یو داسې خپرونه مو جوړه کړه چې که چیرته دغه جریان پیدا کړي زه په دې باور یم چې په هنده کې به زموږ او تاسې د ځنګلونو په عموم کې د ټولو نباتاتو لپاره به یو ښه زیری وي. نو په دویم قدم کې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. راځم خپل تاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د ځنګلونو اوسنۍ حالت بدبختانه چې باید ووایم د انقراض په حالت کې دی. یعنی ورځ په ورځ، کال په کال ونې چې دي ځنګلونه چې دي هغه تخریب کیږي، له منځه ځي، چې په یو عمومي سروې کې هر کال تقریبا د 10 to 20 پورې ونې د افغانستان د ځنګلونو څخه کټه کیږي، په دایمي ډول سره څنګه کیږي ورکیږي، چې نتیجه همدغه شوه د څو کلونو را په دې خوازمه غوستاس د ځنګلونو کوم حالت چې د هغه انقراض په حالت کې دی. تقریبا د پخوا څخه د 1900 کال را په دې خوا تر ننه پورې 50% ځنګلات د افغانستان له منځه تللي دي.
مننه بیرته تاسو ته رازم په دې بغږی کو چې د افغانستان کومي برخه ډېر متضرره شوې دي لتونې سدي وس رازم استاد شفیع ګل شفیقی ته د چاپریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخه استاد دي. خغل شفیقی د زنګلونو وهل یا د زنګلونو دغه انقراض چې خغل عبد ورته اشاره وکړه د خلکو په ژوند باندې څه اغیز کړي مستقیم داسې په ساده ژبه کوي وایي یعنی مثلا د یو عام سړي د یو عام غرمیشتي د یو نا غرمیشتي په ژوند څه اغیز کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او په عموم کې کوم چې نیالګی خو د یوې خوا د ښکلا یو سمبول دی چې د یوې سیمې ته یوه ښکلا ورکوي. د ښکلا تر څنګ نیالګي دا د انسانانو ژوند په دې نیالګیو په دې نباتاتو پورې تړلی دی، بالخصوص په ځنګلونو پورې، ځکه که چېرته مثلا دا ځنګلونه له منځه ځي په هغې صورت کې د نن سبا د یو څه وخت مخکې موږ د سیلابونو د ناورینونو شاهد وو. اکثریت کرنیز ځمکې همدا شکل د استوګنې ځایونه یې له منځه یوړل. او علاوه له دې څخه ځنګل یا په عموم کې هر نبات د هغې دنده دا ده چې موږ ته هوا پاکوي، موږ ته اکسیجن راکوي، موږ ناپاکه هوا دوی اخلي، یعنې کاربن ډای اکساید اخلي په مقابل کې موږ ته اکسیجن تولیدوي. نو هر څومره چې ځنګلونه له منځه ځي نباتات له منځه ځي په هماغه شکل به دغه ناورینونه ستونزې په دې نړۍ کې خو بالخصوص په افغانستان کې رامنځته کېږي، ځکه افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی، اقتصاد دومره پرمختللی نه دی. نو په هغې اساس به مخته د کوم ناورینونه چې رامنځته کېږي مالي زیانونه باید هم زیات وي.
مننه کوم، مهرباني مهرباني شفیق صاحب.
نو نبات لکه هر انسان ته یې ضرر رسیدلی. نن سبا د څومره ناروغۍ چې بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېږي، مختلف ډوله ناروغۍ په خلکو کې رامنځته کېږي، حتی ځینې خلک د هغې نومونه هم نسي یادولی. داسې ناروغۍ دي بېلامل هم د نباتاتو له منځه تلل دي، ځکه دلته په کافي اندازه کوم اکسیجن تنفس ته چې یو څوک یو ژوندی موجود اړتیا لري هغې ته مخ سره مخامخ شوي دي. نه یوازې دا چې د اقلیم بدلون یې رامنځته کړی دی، تودوخې درجې تغیر خوړلی دی، همدا شکل دا ناروغۍ یا په انسانانو کې یا په حیواناتو کې یا نوره بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېدلو اصلي لامل یو انسان ته یا یو ژوندي موجود ته د ځنګلونو له منځه تلل دي. نو د دې عموما لامل دا دی ځکه چې ځنګلونه هغه مضر غازونه راجذبوي او په خپل ځان کې جذبوي، بالاخره موږ ته پاکه هوا جوړوي.
مننه. لاړ به شو استاد سیف الله منګل ته د باغدارۍ د برخې. په نړۍ کې ګڼ هېوادونه داسې دي چې نه یوازې دا چې په غرونو کې یا په غرنیو سیمو کې یا په ځنګل لرونکو سیمو کې د ځنګلونو د پخوانیو ځنګلونو په ساتنه بوخت دي، بلکې په پراختیا یې بوخت دي. دغه د بېلګې په توګه مثلا په سویډن کې یو لوی مساحت لرونکی هیواد دی نسبتا په اسکندنوي هیوادونو کې، خو دغه هیواد یو لوی برخه ځنګلونه خلکو خپل احیا کړي یا کینولي دي، او په اروپا کې یو له ډیرو ځنګل لرونکو هیوادونو ګڼل کیږي. یعنی په اوارو سیمو کې خلکو باغداریو ته ودی ورکړي دي، په ځینو هیوادونو کې د دې په ځای باندې چې ځنګل خو ساتي ساتي بلکې باغداري هم ورسره وده کوي، چې ورو ورو سیمې سمسوریږي او په ونو باندې ډکیږي چې که ځنګل ورته وایي که نه خو لږ تر لږه په سمه کې چې راشي بیا باغ شي او باغداري شي. منګل صاحب، په افغانستان کې باغداري کومې خواته روانه ده؟ د ودې خواته روانه ده، او لکه څو کلونو مخکې یا مثلا څو لسیزو مخکې سره کې مقایسه کو، باغداري په دې سمو او اوارو سیمو کې پراخیږي او کنه کمیږي، ځکه چې دا اقلیمي بدلونونه هم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې د ازادي راډیو کارکوونکو او په ټوله کې د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا به څنګه په ختنه تر په عموم کې د تاسو موضوع د جنګلاتو او د هغه یوه د چاپریال باندې یوازې جنګل نه دی. مخکې استادانو او قومي مشرانو ته باندې باندې بحث وکړو چې جنګل مهمه څومره مهم دی. په ځینو کې ټول هغه شنه ساحې یا ټول هغه شنه نباتات چې د ځمکې په مخ شنه کیږي دوی د هوا لپاره اکسیجن تولیدوي. نه یوازې ځنګل بلکې ټول نباتات، خصوصا باغداري برخې ته اشاره وکړه. د باغداري برخې کې عموما ټول میوه لرونکي نباتات چې هم هوا ته پاکوالی ورکوي، اکسیجن تولیدوي، په زمین کې د میوې تولید سبب هم کیږي، چې له یو طرفه خلکو ته د غذا برابرولو، د میوې برابرولو، او په زمین کې د اقتصاد یا د انکم یوه منبع ده. په زمین کې د هوا د تصفیې سبب کیږي. نو عموما په ښارونو کې یا هغه هوارې سیمې چې دي هغلته ځنګلونه موجود نه وي، عموما نن سبا د هوا ککړتیا یو عمده ستونزه ده. په نړۍ کې عموما ښارونه یا کلي چې دي هغه کوچنۍ ساحې لري، هغوی اکثره په صنعت، په دوکان، مارکیټ، په کور همدغه ځمکې یخ شوي وي. کوچنۍ ساحې که لري، هغوی کې باید خلک میوادار نیالګي، همدارنګه سبزیجات یا نور کرنیز نباتات باید هغوی وکړي، تر څو دوی ته کورني عایدات لاسته راشي او په ژمن کې د هوا د تصفیه لامل وګرځي.
مننه کوو ښاغلی عابد. تاسو ته به راستانه شو، د افغانستان کومې برخې ځنګلونه لري؟ که په عمومي توګه داسې معلومات راکوي چې کومو برخو کې د افغانستان داسې یاد ځنګلونه وو چې ډېرې ساحې پوښلې وي، او د تخریب علتونه یې که څه هم تاسو په مخ کې یو څه اشاره ورته وکړه، څه وو؟
کوموم که کوم غوښتا چې د افغانستان ځنګلونو وګورو، د موږ په دریو حوزو کې خلاصه کولای شو چې یو د افغانستان ختیځه حوزه ده چې په هغه کې لوی ننګرهار او لوی پکتیا راځي، لکه کونړ، نورستان، ننګرهار او پکتیا. پکتیکا خوست دغه ولایتونه کې شامل دي چې د افغانستان مهم اقتصادي ځنګلات په همدغه ساحه کې موجود دي. بل برخه چې دوی چې د هغه شمالي هندوکش ده، بل جنوبي هندوکش ده، د هیواد مرکزي سیمې دي. خو په عموم کې د افغانستان مهم او اقتصادي ځنګلات چې دي په پکتیا، خوست، پکتیکا او لغمان، نورستان او ننګرهار کې وکی دي، چې د افغانستان د همدغه ځنګلي ساحو څخه اکثریت چې ډېر تخریب شوی دی هغه د ننګرهار او پکتیا او پکتیکا او ځنګلونه دي، د خوست ځنګلونه دي، چې د خلکو لخوا د سوخت د لرګیو د استعمال لپاره دوی څنګه کې قطع کیږي، بیا کابل او نورو لویو ښارونو ته وړل کیږي، هلته د سون د موادو په توګه خرڅیږي. نو دغه ځینې ځایونه چې دي په دې ځایونو کې ځنګلات قطع شوي دي. د تخریب عوامل ډېر زیات دي، خو په خلاصه ډول سره یو د هغو څخه دغه دی چې خلک د ځنګلاتو په اړه دومره پوهه نه لري چې دوی هغه کومه ګټه چې په لاس راوړي د هغوی د زیانونو سره مقایسه کړي چې زیان د دوی څخه زیات دی. بل د قوانینو نه تطبیق دی، او د همدغه ځنګلي ساحو ته د دولت نه لاسرسی دی چې دوی هغلته قوانین تطبیق کړي. دا د دې لامل شوی دی چې هغه ځنګلونه تخریب شوي دي. په دریم قدم کې د خلکو مسکینی، غربت دی. زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې هغه په کلیو، بانډو او هغه غرنیزو سیمو کې اوسیږي، دوی ښار ته او نورو ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی یوازې مصروفیت هم دغه دی چې ځنګلي ونې قطع کی یا په غیر علمي ډول سره هغه استعمال کی او د هغوی څخه په ورځنی ډول ګټه واخلي، چې په نتیجه کې د اوږدمهال لپاره زموږ او ستاسو هغه ځنګلونه چې دي هغه تخریب کیږي. مثلا که یو مثال ورکړو، دغه په دښتو کې کلي، بندو کې کوم خلک اوسیږي، دوی د سوند توکو د کورونو د ګرمول لپاره حتی دی هغه د سرځینو بوټي هم راټولوي. یو لوی ځنګلي ونه هغه قطع کوي، دوی د یوې ورځې د یوې شپې د ګرمول لپاره د سل کلنه، پنځوس کلنه زموږ او تاسو هغه ونه چې دا ځنګلي ونه قطع کوي. بل جنگ نه امنی دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ افتاسې ځنګلات تخریب شوی دي، چې هغه ساحو کې خلک نور ساحو ته لاسرسی نه لري، په غیر علمي ډول سره ځنګلات قطع کوي. قاچاق یو هم ډېره مهمه موضوع ده چې موږ افتاسې هغه ستنپانې، پلنپانې ونې چې هغوی څخه موږ سختمنی لرګي په لاس راوړو، هغه نورو هیوادونو ته قچا کیږي. د کمو پیسو په مقابل کې زیات لرګي یا چتراش هلته وړي. بل برخه د دې خارجي هیوادونو هغه تبلیغات چې موږ او تاسو د دې شاهدان چې کوم د پستې ځنګلات لرل، په غزنی کې او په بادغیس کې دغه ولایتونو کې په خوا وختونو کې داسې تبلیغات کې دل چې دی ریخو دی پستې دیونه ریخي خرتیږي او ډالرو باید یې اخیستل. موږ او تاسو په هنه لرله موږ او تاسو هیوادوالو د هغې په نتیجه کې هغه ونی چپا کړلې ریخي وبسلې او په هغوی باندې کمې پیسې په لاس راوړل.
مننه کوو.
بل غیر علمي هم د دې سبب جنگلات تخریب
کړی دي. مانا نه سلامت اوسې. خغلی شفقی دی عبد صاحب خبرو ته په پام باندې خلکو خپل ونده لرلې ده په تر ډیره پوری دی سیمو خلکو په جنگل وهنه کې. مثلا دی یو کلی سړی په دې باندې پویږي چې که دغه پټه زلرم یا دغه کخت زلرم کو به وچی شي دا کخت نکیږي او زه وګه پاتې کیږم. همدارنګه دی ځنګل پاړه باندې خصوصا د غرمیشتي او ځنګل میشتي ولسونه چې شاوخوا د ځنګل لونو په ساحه کې اوسېږي دوی د عامه پوهاوي د کموالي دلیلونه څه دي؟ ولې دوی په دغه ارزښت باندې نه پوهېږي؟ ولې یعنی په کومه برخه کې جدي ستونزه ده؟
دغه پښتنه وکړه د عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید دوی دپاره عامه پوهاوی وشي. اوس هم زه چې څومره معلومات لرم د دې کرنې ریاستونو په خپلو ولایتونو کې داسې عامه پوهاوي ورکشاپونه ځینې لارې لکه مثلا قومي مشران مخکې تاسو سره مېلمانه هم وو هغې هم ځینې داسې عامه پوهاوی په دې کلي او حتی د کلي مولایانو هم عامه پوهاوی یو څه کړی دی. ولې په عموم کې ځینې موسسات هغه اوس تقریبا یو شپږ اووه میاشتې مخکې یو ورکشاپ کې ما ګډون کړی و. دلته د یوې موسسې لخوا هم د قومي مشران او خلک کلیوالي خلک کوم چې ځنګلونو سره نږدې اوسېږي د دې لپاره یو د عامه پوهاوي ورکشاپ یو ورځنی ورکشاپ نیول شوی و. نو عموم کې عامه پوهاوی کېږي خو بیا هم هغه وسیلې کوم وسایل چې مثلا دوی اطرافو ته یا د ځنګلي ساحو ته هغه خلک لای شي مخکبیر صاحب هم هغه وکړه اشاره وکړه چې یو څه مخکې په نامنی مو اوس خو یو څه عملیات هم ښه شوی دی. نو دا یو څه مصارفو ته اړتیا لري که دا چېرته مثلا د دې کرن ریاستونه د عمارت لخوا نه داسې اداره شي د خلک را وغوښتل شي نو دا یو چا ته اړتیا لري یا یو موسسې ته یو ډونر ته یا مثلا د عمارت په سطحه باندې داسې یو سیستم باید ورته جوړ شي هغه خلک چې کوم نږدې د ځنګل سره اړیکې لري. خو په عموم کې عابد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې لکه ځنګل چې وهل کېږي د سوخ دپاره د لرګیو د سوخ دپاره وهل کېږي دلته مشکل لري چې افغانستان کې د برېښنا کمښت دی یعنې په هغه کچه چې برېښنا یو چا ته اړینه ده ټول اطرافو ته حتی د خوست په سطحه کوی چې خوست کې یوازې ښار برېښنا لري نو اطرافو کې برېښنا هم نشته. هر کله چې برېښنا نه وي یو څوک مجبور دی چې د خپل اخلي په اخلي یا د ځان د ګرمولو لپاره لرګیو څخه استفاده وکړي بله بدیل لاره هم نشته او د خپل د ګازو قیمت هم لوړ دی. نو په دې کې هم که دولت دې ته توجه ونه کړي نو په آینده کې به د ځنګلونو وهل نور هم ساری شي او د مخکې احصایې په اساس چې ډېره مخکې کومه احصایه اخیستل شوې ده د افغانستان ځنګلونه 3% ښودل شوي وو ولې اوس ځینې ناتایید شوې احصایې ښایي چې دغه 1% پاتې شوی د افغانستان ځنګل 1% نه ځینې وایي چې د 1% څخه هم کم پاتې شوی ده. حتی نړیوال قوانین دا دي چې هر هېواد باید د خپلې خاورې 25% څخه په ځنګلونو وپوښي.
مننه بېرته
او ښایسته خپل چاپېریال ولري.
مننه بیرته دې برخه ته راګرځو زبراشم خغلی منګل ته. منګل سه راځو دې ته چې څنګه دا چاپیریالونه بیرته رغیدلی شي او څنګه ونې لږ تر لږه بیرته رامنځته کیدلی شي عام ولسونه څه کولی شي عام خلک څه کولی شي. حکومتونه خو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې ځکه هغوی نور ډېرې کمۍ او ستونزې او لوړې ژورې لري دې برخې ته اگر چې دی تر ټولو لوی او ستر مسؤلیت دی د افغانستان راتلونکي خو هغوی څه کولی شي څنګه مرسته کولی شي په دې به غږیږو. په دنیا کې په نورو هیوادونو کې دا باغداري معاصره شوې ده ټیکنالوژي ورسره زیاته شوې ده نوې. مثلا زه به درته یو بیلګه ووایم. ما دلته په یو بهرني هیواد کې وکتل چې دغه موږ او تاسو چې ورته ژای وایو دی اوبو دا کوچیان چې پکې اوبو وړي یو ونه نوی کی نه ولی وو دغه سی د څنګه ته دی وبود یو ربلی جای خو چا مې پختنه وکړه ول دینه کامه کامه وبود دغه ونه تورزی اولتیا نه لري چې ار اورز یو سړی راشي دی ونه توبو ورکی لکتر لګه یو کال یو نیم کال پوری لام دغه نو بو دغه سی نور تاسو خای به تر پوشي په افغانستان کې څومره دغه معاصر طریقې دی بغداري عامی شوی یا دی امیدو په حال کې دی چې دی ونه کرکیلا او پالن اسانه کوي خغله منګل
شکر الحمدلله خیر ته به خدمت خیر
خغله منګل د مغه غبري ها په تستون زلرو خغله به تاسو راته دم د پښتنه جواب وایي
فکر کوم چې لکه څنګه چې یاد وری وکړه د نورو هیوادونو په نسبت زموږ اساس دی هیواد هغه بغدادي کوم میکانیزم سیستم چې دای دمه پرمختللی نه دی خو بیا هم په دې اخیرو کې بغدادي ته د بغدادي په اړه کوم ډپارټمنټونه جوړ شوې دي کوم اطلاعات کوم معلومات افغانستان ته ورچی دي د هغوی په نتیجه کې زموږ اساس بغدادي او څنګه څه پرمختګ کړی دی مثلا کچیرته د ابیاری سیستم یو ګرو په خوا به داسې ابیاری سیستم درست نه و دی اوس یې د لخته د دې په ځای چې اوبه زیاتې مصرف شي د هوا ته ډراپ اریګیشن چې تیل کیږي یعنې د اساس کې په نسبت هغه پیپونه اچول کیږي هغه که د میوجات لپاره دي یا که د بغدادي د ونو لپاره دي د پشان سیستم د جهاد په نتیجه کې موږ یو څه ته بغدادي پرمختګ کړی دی یعنې د ابیاری سیستمونه سهولتونه هم رامنځته شوي دي او د بغدادي ارزښت اهمیت چې خلکو ته کوم معلوم شوی دی نو د هغې په نتیجه کې زموږ تاسې بغدادي الحمدلله چې یو څه پر مخ لاړه دی زما په معلومات
مننه کو رازو دی ونو او د ځنګل کمر کې مې چې ول دی ځنګلونو دی بیا رغولو برخه ته شفقي سبله تاسو ما ورم تاسو راته دا وایي چې څه کېدلی شي خلک څنګه کولای شي چې نه یوازې دا چې په خپلو سیمو کې په کلو کې په بانډو کې په هوارو کې لکه تاسو چې وویل چې هیوادونه د نړیوالو قوانینو له مخې اړ دي چې لږ تر لږه 25% خاوره خپله وپوښي په شنو ونو او سمسورتیا باندې په افغانستان کې څه کېدلی شي ولسونه څه کولای شي او خلک څه کولای شي
عموماً افغانستان کې ډیری وختونه داسې کېدای شي لکه اکثریت د هیوانو د یعنې الګۍ د کېنولو وخت کې اکثریت دا د اطرافو سیمو خلک په خپلو ځمکو باندې پټیو باندې هغه ځایونو کې چې مثلا مخکې ځنګل موجود و یا باغونه موجود و هغې کې نه وي نیالګي کې نه وي دا عادتا د افغانستان خلک دا کار ترسره کوي خو په عموم کې د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره ضرور دا ده چې ځینې کوریاجات جوړ شي هغه نیالګي هلته وروزل شي په کوریو کې او بیا د کومې موسسې یا د زراعت ریاستونو لخوا هماغه ولایات سهو ته وویشل شي هغه خلکو ته ورکړل شي یا خپله دوی د یو نمونې په شکل دوی تداوښیي چې دلته که چېرته دا نباتات کېنول شي که یو نبات وهل کېږي په ځای یې یو یا دوه نور نوې نباتات باید کېنول شي یا ځینې سیمې عموما افغانستان کې ځینې سیمې لاغړې پاتې شوې دي هغه د ځنګلونو نباتاتو کښت لپاره آماده دي نو دا یو ډول یو ډونر ته یو چا ته اړتیا لري تر څو خلک موټیویټ شي په هغې سیمو کې به نوي ځنګلونه رامنځته شي شنې ساحې به رامنځته شي هغه د نړیوالو قوانینو مطابق هم یو څه کار مخته وړوي نو هم به هغه کوم تیر ځنګل چې موږ لرلو افغانستان کې پخوا 3% ځنګل و هغه صحابه هم پوره شوي او خلک به د مختلفو ناروغیو او ناورینونو څخه خلاص شوي نو ښه خبره دا ده چې د ولایاتو په کچه مثلا هر ولایت د زراعت ریاستونه لري او همدا شکل ښاروالۍ شته ښاروالۍ اګر چې د ښار مربوط ساحه ده خو بیا هم دوی کولای شي چې ځینې نیالګي اطرافو خلکو ته هم ورکړي تر څو په هغه ساحو کې چې هغه د نباتاتو لپاره آماده دي هلته وړیا ډول دوی نیالګي دوی ته ورکړي هغه خلک خپله بیا دې ته آماده کړي تر څو نیالګي کېنوي
مننه کوو ښاغلی شفقي ښاغلی عبد بیرته تاسو ته راګرځم شفقي صاحب وویل چې نیالګي دي ورکړي خلکو ته موسسات دې مرسته وکړي سولسی لارشته ده چی دغه وهل شوی زنګلونه د ټولو بیا هيا خوب ډیر وخت ارتیا لري خلک تر لګه چی شروع شي لګ تر لګه دغه پروسه ولسونه پایل کی څنګه کیدلی شي مثلا یو ځای کې کتون نوې ونه کینی په افغانستان کې هر کال موږ په دې اړه باندې ریپورټونه او خبرونه لرو چې ملیونونه نیالګي پلانې موسې کینول پلانې ادارې کینول پلانې ولسونه راوتلی و دمر نیالګي کینول خو د کال تر اخره پورې ونی مونه تنیا پاتې یعنی پاتې څه مالونه وخوري څه توبه ونه رسیږي بیرته تخریب شي ام راته داسې ووایه چې په فني توګه د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره لنډ چې وخت هم کم دی څه پکار دی څه کیدلی شي خلک څه کولی شي او کمې بهرنۍ یا د دولت مرستې ته اړتیا لري او همدارنګه په نورو ځایونو کې د سمسورتیا لپاره څه کیدلی شي
چې دا د ځنګلونو رغونه یا احیا او احداث دا نه یوازې دا چې د دولت دنده ده ځنګلات چې دي دا د عامو خلکو د ټولو انسانانو د فرد پر دا دنده ده چې د دوی ساتنه وکړي درست استعمال وکړي ستاسو د پښتنې مطابق موږ هلته قومي مشر یوه خبره وکړه چې ناغې یا عرفي قوانین چې ورته ویل کېږي د عرفي قوانینو په نتیجه کې محلي خلک یا ولسی خلک دوی په خپل منځ کې ناغې تړي او عرفي قوانین جوړوي د هغو قوانینو مطابق ځنګلات استعمالوي او بیا احداث یا احیا باید په کار منځ کې خو بدبختانه چې دغه ټولنه کې نشته اوس لارې دغه ده چې هغه خلک چې ځنګلونو ته نږدې وسیږي کومې صحیح چې ځنګلات چې قطکیل دي هغه ته باید نیلګي وکړل شي د هغو سمه پلنه وشي هغه ونې لکه مثلا زیتون د هغوی کې باید پیوند کیښودل شي او وروسته د هغې باید څارنه او پلنه وشي که چېرته د هماغه خلکو لخوا د دوی څارنه پلنه ونه شوه زموږ او تاسو د خوست په ولایت کې د باک او د ځدی میدان په ولسوالۍ کې چې زیات ځنګلي ساحې د زیتونو موجودو دي د اف ای او موسسې فکر کوم د هغوی لخوا تقریبا 15 کاله وړاندې ټوله ساحه پیوند شوه یعنی یو کال د دې پلنه وشوه وروسته خلکو ته وظیفه ورکړل شوه چې د هغوی ساتنه وکړي لیکن د هغوی سم په دې کې کار ونه کړی د هغوی درسته پلنه یې ونه کړه نتیجه دا شوه چې هغه پیوندونه څنګه شول له منځه لاړل نو خلک مجبور دي چې هغه په خپل ساحې لکه څنګه چې دوی په خپل منځ کې هغه ځنګلات وشلې دي یو بل ته برخه ورکړې دي مثلا د دود ورته ویل کېږي یا ډډای ورته ویل کېږي په تاسو ډول ځنګلات تقسیم کړې دي په همغه ډول سره دوی د ځنګلات په احیا کې هم برخه واخلي او ځینې لارې به هم دغه و چې موږ تاسو ځنګلونه یو څه نه تقیا شي
ډیره زیاته مننه کول درې وړو قدرمنو استادانو څخه استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخي متخصص ته همدارنګه له استاد شفیق ګل شفیقی چې د جابریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخي متخصص ته همدارنګه له استاد سیف الله منګل چې د بغدادي د برخي استاد ته ل درې وړو مننه کوم همدارنګه مخکې چې دوه قومي مشانو موږ سره خبرې وکړي مولوی یمان الله عنایت الرحمن د نورستان او قومي مشر ساجان زدران له خوسنه دی دوینه مننه کور ودان خبرونه پای تر سو تر بیا خچاري
زبط فاتا یا کزار شکنه آئے.